دستګل لاري را سره شریکي موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري ل اړوند مسولینو تر اړوند مسولینو پورې ورسو زموږ خبرونه دوام لري اوس په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکله اسد الله الدین خبر
لوګر کې د پاوز مسولین وای چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپک سرتیری لبنده آزاد کړی دي په لوګر کې د 203 تن در خپل اردو د څلورمه لوا ویاند خبريالانو ته ویلي چې دغه خوششوي سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي د تخار چارواکي وای دغه ولایت کې د غیر مسوله وسلوالو ډلې څو غړي نیولې د تخار د والی ویاند ویلي چې په دې هدف تیر شپه په فرخار ولسوالۍ کې عملیات شوې دي د کندهار سیمه ییز چارواکي وای پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې وي بمی چاودنې دوه ماشومان ووژل طالبانو د اروپای شورا له روسي اعلامیې هرکلی کړی خو ویلي دي د اعلامیې کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغانانو او دغه راز په افغانستان کې د بند پاتې شوو پاکستانی وګړو د تګ راتګ پر مخ یوازې د نن ورځې لپاره پرانستل شو او په افریقا کې د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د دې هیواد جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای شوي
ملکه مسل الله الدین او سم دوستانو د زهرو کاروان اونیس پروگرام لرو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول د فاریاب ولایت د امنیت قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول لنیول شوی کسانو څخه 130 لیټره شراب 2.5 کیلوګرام تریاک 1 کیلوګرام فیخه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوی دي نیول شوی کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیښه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرام چرس نیولی چې په یو موټر کې گاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 10 کیلوګرام چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو د دې دوه قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوی دي او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه 80 کیلوګرام چرس ونیول شول د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې څلور 80 کیلوګرام چرس ونیول چې د غازو په ډبو کې پټکرای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي
د افغانستان فردوس څخه ناراضي طالبانو د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي تر د کوکنارو کندیدات نشته
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې ده
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
د بامیان ولایت په یوه راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خپرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلوي چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای سول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
فصلو کې 83 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ یې د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% اراضي د طالبانو حکومت ته لیږدول، د طالبانو تر لاسه د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي، چې د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باراني دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډېره لیږدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه یې راپور راوړاوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي.
هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بیزي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشه یي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هماغه اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشه یي توکو د موادو دپاره تقاضا بیخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې بخت په زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشه توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړی ده او دوی خپل دلیل هم دا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړې وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، له بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. د غنن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي، ولی هلته چرخ کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کومه پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي. د دوی زیاتره مالي امکانات یعنې د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشه توکو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي او هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره کاغه میوجه دی، کاغه زعفران دی، کاغه پنبه دی، کنور دی، دیگوی دی پار هم باید داخلی مارکت اماده شی او هم په نړیواله کچه باندې دیگوی دی پار مارکت باید اماده شی تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدلی کېږي. نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چی پر منځنوی چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتا مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمېر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو دا اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمېر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یوې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پراتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمېر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کرنټین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې 46 معتادین دی وزمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلی دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغو ولایتو څخه د چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مرزیه وایي چې میړه ته به مې تل ویل چې نشه مه کوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې ما خپل درې ماشومان درې هلکان شو، بیا پسې درې کلکان شو، بیا د تلور لور مې شوه ما مسره شروع کړه، بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، تاریخ شپې پرې پس کړه، بیا بېرته د پوډر باندې راغی، بیا چې مړل خیر دغه مه کوه زما یې نه منله، بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نورې مې پتاته شو پنځلس کاله ما مسره وه کور کې استفاده کوله. چو وخت به وو مال سم ژوند انسانان به چنه به تیار لکمل ستل مغړې دې سات سره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بنه وو ډوډۍ به چما وو تو وخت مو چې خو ټول به تر راتل خو سم ته راتل نه کوي هغې اتر به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نیمه ګوت نه وره هم مې وخت یو وخت بل وخت پاتې کور سره ما خپل باندې نه دی خسي نیمه زالې ده هم مې ما وخت کوی د کوټه تر وخت کې روزګارم خو دې مل چې راغلم څو وخت راغلم چې په ډوډۍ به تر نه پر مګزاره کړ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دادې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو کورا یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول موتاد سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باسه
لا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورګه کچې یو نماینده مو راوسه وای چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب ورغک به کم داله
کارگرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه وی زه خبر ور سره کوم
سمه ده بلال اکا زمون نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رضا رضا راشد دلته کینه خاصه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوری پسې راورکیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوری نه ده راکړې
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بېوزله خلک دي کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورکئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانا ډیر ساده هیڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته مرباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه موادو خبره یې څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان به وي
تازه‌ای رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.